السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم او د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې ته روشن مختوړي. نن پنځشنبه ده، د 1400 کال د سور غوی څلورمه، د 2015 کال د اپریل 24مه. پیل په خبرونو کوو. روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. همداراز د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف پرون کابل ته تللی او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلومات ورمعرفي کړي. جزئیات وروسته هم واورئ. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پیلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سیند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 میلادي کال کې د نړیوال بانک منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو او په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان همداراز د پاکستان د عالی کمیشنری ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر اوو ورځو له هندوستانه ووځي. هندي چارواکو همداراز د اتاری بندر تړلی دی او پاکستاني اتباعو ته خبر ورکړی چې تر 48 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. جزئیات به وروسته هم واورئ. ازادي راډیو څخه خبرونه ته غواګیاست. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوې و افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبري اژانس ته خبرو پرون د دغه وزارت د ویان سباستن فیشر په حواله کړي. یادی الوتنې د اپریل میاشتې په 23مه او 29مه پلان شوې وې. په ورته وخت کې پاکستان کې میشته او شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. او وروسته خبر ده چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمنی کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمنی کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمنی څارنوالانو ویلي دي چې د بریتانیا پولیسو د جرمنی د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په بریتانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول شوی افغان د جرمني په شویرن ښار کې د فبروري په 4مه د یو بل کس په وژلو باندې تورن دی. د دغې پیښې څخه څو ورځې وروسته جرمن چارواکو ویلي دي چې یو شکمن 15 کلن یو شکمن یو 15 کلن افغان دی او د هغه د نیولو حکم صادر شوی دی. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د شویرن د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلی دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې بریتانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمنی خبری آژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې جرمنی حکومت له بریتانیا غوښتي چې دغه افغان توران کس دوی تا ور ستون کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شئ. د سر مطلب مداده چې روسیه وایي په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا وروسته له هغه چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. دا هم اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل. تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند اوبو د تړون ځنډول دي.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably.
د پلګام په سیمه کې په 28 د اپریل په خونړي برید کې لکتر لګاتې وشت کسان وژل شوي. پړای د کشمیر د مقاومت په نوم یوې ډلې په غاړه اخیستی دی. نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مهم خراغلاستو امرازو اول مطلب ته روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبې په ورځ خبرې اعلان تو ویل چې په کابل کې اوسنی واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف ویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیک پریکړو لپاره نه بلکې د عملی پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر دا اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خنډونه لیرې شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړی، حتی مخکې له دې چې دوی د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسیږي. د روسیې لخوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنا نه ګڼل کېږي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه څه باندې 3.5 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګري ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه پیژني، نه د مشروع حکومت په توګه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د هندو سیاسند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا هندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس یې پاکستان ته د هندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until
the Ministry of the Indus de Ubo de 1980 kal tadun basem disti wanzar wazandawal shi soch Pakistan le pulo bar le tragari khpal mlatad wana darawi da atari check post basem disti watadal shi kum khalak che la ghilari hin tatli de meter lumrai bertastan ke de la shi ستنی دیشی. پاکستانی اتبابه د سارک دی ویزو معافیت په خاطر هند ته د سفر اجازه ونه لري. پاکستانیانو ته د دا ډول ویزې لغوه شوې دي. کوم پاکستانیان چې په دې ویزه دم ګړی هند کې دي باید تر 48 ساعتونو ووځي.
ایشود ان د پاست ټو پاکستانی نېشنلز ار ډیمډ کانسلډ.
که چیرته هند هندوس تړون په اړه خپله پریکړه عملي کړي، له مخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سیندونو اوبه پرېشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل د 2 تر خونړي برید وروسته وکړ. په هغه برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسلوالې ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړی، لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لږ تر لږه 15 تنه ملکي سیلانیان او یوازې 3 د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شوو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنیو دغه برید ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې د عامو وژل شوو سیلانیانو مړي په میدان پراته دي او خلک له ویرې منډې وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلاني چې له دې پیښې روغ وتلی اسوشیټډ پریس ته وویل،
جب گھوڑا علاقے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مجھ لذائی خلگو سر خبری کولی چی ناڅاپ خلگو منڈی شروع کړی. مجھ بار خطا سو زمر سر نجدی او ریستوران ہو در ریستوران مالک مجھ ٹول شپاش کسان دن نکڑو او دروازہ کولف کڑا.
چھے بندے تھے، ہم چھے بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیري پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همداراز د پاکستان په وړاندې د اقداماتو په دوام په نوې ډیلي کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړ پوړو ډیپلوماتانو او غړیو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووځي. د هند صدراعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده.
پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړی دی. د پاکستان د بارونی چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماټانو ایستل غیر مسؤلانه او پارونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدامات ښیي چې هند د غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداری ورکړی چې که هند د اوبو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد غبرګون ښوولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلی او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو دا برید غندلی او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترنګلتیا خواته روان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوي وه افغانان له پاکستان جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د خبره پرون د دغه وزارت د ویان سباستین فیشر په حواله کړې ده. یادی الوتنې د اپریل په درویشتمه او نهویشتمه پلان شوې وې. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري شړلو د بهیر په چټکېدو سره دې خبرو دوی له اندېښمن کړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوه الوتنې چې ټاکل شوې وه د اپریل پر درویشتمه او نهویشتمه افغانان له پاکستانه جرمني ته ولېږدوي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د دغه وزارت ویان سباستین فیشر د اپریل پر درویشتمه د دې خبرې تر څنګ ویلي چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه هم نه ده پلان شوې. فیشر د دې پریکړې له امله د الوتنو په پلان کې پیچلتیا او اداري ستونزې یادې کړې دي چې په کې د ویزو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې یو سلو اته دېرش افغان کډوال د اپریل پر شپاړسمه له اسلام آباده د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د بهیر په تیزېدو سره دې خبر دوی له اندېښمن کړي دي. په اسلام آباد کې میشته د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي:
آخرین ایمیل اخبار محمد از می پروسه
مسته ایمیل چې ماته د جرمني د کیسونو له بهیره راغلی زما د کورنۍ د ټولو غړو د پاکستان د ویزې کاپی را نه غوښتل شوی وي. نو که زه د دوی 2500 کسانو په ډله کې را نسم او بیرته افغانستان ته واستول سم زما برخلیک به څه وي؟ شکنجه، بند یا بالاخره مرګ؟
شکنجه یا زندان است یا مرګ است بالاخره.
یو بل افغان چې د ایم نه غوړي نومې په راپور کې یاد شي وای:
ما خو کیس جرمني دریم،
موږ د جرمني کیس لرو او په اسلام آباد کې اوسو. کیس مخبل پړاوونه بشپړوي. موږ تشپګ میاشتې وخت تاکل شوی او پنځه میاشتې تیر شوي، شپګمې پیل شوی، خو تر اوسه هیڅ خبر نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل په لسمه ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لیږدول شي ممکن له دې هیواده وویستل شي. د فرانس پریس د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیل راهیسې چې د بې اسناده او افغان تابعیت کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوې، تر دوه ویشتمې نېټې له یو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او قانونه کډوالي پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ائتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسني حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختي نیوکې کړې دي. له کله نه چې طالبان په 2021 کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی د هېواد ته انتقالوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 14 ویلي چې شاوخوا 2600 تنه زیانمنونکي افغانان چې ورسره جرمني ته د راوستلو ژمنه شوې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي. او د کورنیو چارو وزارت یې ویلي چې د افغانان بشپړ نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا له څو جرمي پیښو وروسته دغه هېواد ته د افغانانو د انتقال موضوع له انتقادونو سره مخ ده.
له خبرونو ورآخوا،
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ماینونو د خطراتو په اړه یو رپورټ ته په افغانستان کې د ماین پاکۍ مؤسسه ایم ډی سی خبرداری ورکوي چې سکال ښایي په دې هیواد کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه د دغې مؤسسې د مسؤلونو په خبره له پاکستان او ایران ستنېدونکي ډیری کډوال هغو سیمو ته ځي چېرته چې له عام ماینونه شته. د دغې مؤسسې مشر د ایم ډی سی د ماین پاکۍ د مؤسسې مشر شعاب حکیمی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان په 12 ولایتو کې شاوخوا 1200 مربع کیلومتر ځمکه له عام په ماینونو ککړه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان بیلابیلو سیمو ته له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ له تیزیدو سره په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسه خبرداري ورکوي چې ښایي سږ کال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم ماینونه نشته. نوموړي وویل د دغه ماینونو له امله هر میاشت شاوخوا 50 کسان وژل کیږي او احتمال لري چې د ایران او پاکستان د کډوالو پر استنېدو او بیلابیلو سیمو کې د ځای پر ځای کولو سره د ماینونو له امله په تلفاتو کې زیاتوالی راشي.
چند وخت بود که مردم در قریجات خود بره
دیوی سو وقت روسته چه در خلق پولیسی متستانشی تلفات زیادیگی، زکر چه در افغانستان دیره سیمی لهم مینو نلدی او دا تلفات با دیره مشومانو تاوری. پا یو سل درش پیتا ولسوالیو که باید لسر سر بیونشی، زکر پا در غسیمو که دیره جگلی شویدی او در مینونو پا گردون لحر دول وصلون پا که گتا خستل شوی. نو زکر ویلی شو چه پا دیسیمو که خطرات زیاد دیا و سروی هم نده شوی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هېوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان یې افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایم ډی سی د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وروسته له هغې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره 70% بودیجه کمه شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو پلي کول ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پېښه کې چې د اپریل په 13 د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې وشوه، سیمهیزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومانو ته مرژوبله واړوله. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قربانیانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ دي. د بدخشان ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه غوښتل نومې د موضوع د حساسیت له امله خپور شي، هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې درې ماشومان مړه شوي او درې نور ماشومان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږدول شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماینونو یو شمېر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوست ولایت یو اوسېدونکي شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او په ماین چاودنه کې یو پښه له منځه تللې ازادي راډیو ته وویل:
په خوست ولایت کې چې په پخون بدن مې د لاسه ورکړی دی، دا اوس هم زه داسې مریض یم چې غیر د هندوستان او د ما بزه تداوي نه کېږي. ماشونه نه لرو، اقتصادي وضعیت مې ډېر خرابه دی. نظام چې سکر وکړي ما د کور اسباب خرڅ کړی دی، کورنۍ ډېره په خفګان سره مخ ده.
دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تېر 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو له امله 1540 کسان وژل شوي چې 1430 ماشومانو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم تېره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې هره میاشت له 1550 ډېر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله زیانمنېږي. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په ماینونو کې له ککړو سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي. افغانستان چې لسیزو رئیس په جګړو کې رئیسار دی، د جګړې خکیلو اړخونو تر ډیره د بیلابیلو وسلو د کارولو تر څنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي. طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لور یو او تل د ماینونو په خودرو تورن شوی، اوس لنړی غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ورزو ترکیه ته چیرته چې لوی ښار استانبول پرون د 6.2 ریاکټر په کچه باندې یوې زوروري زلزلې لړزولې ده. د راپورونو په اساس باندې په دغه زلزله کې د استانبول د فاتح سیمې یو پخوانی ودانۍ هم لوېدلې ده، او کڅام چې د دغه ودانۍ د لوېدو په پیښه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د استانبول د ښاروالۍ د اعلان په اساس باندې لږ تر لږه 150 کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ترکیې د حکومت په وینا د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.2 و. د استانبول اوسیدونکې لیلا اوجار وایي
ما له خپل زده کوونکو سره سپورت کوه چې سخت قانونو مې احساس کړل. په شلم منزل کې ژوند کوو، د ودانۍ وروستی منزل دی. تکان دومره زورور و چې مونږ ولوېدو، نه پوهېدو چې څه شوی دی. دومره ویرېدلی وو چې فکر مو نه کوه چې زلزله ده.
د زلزلې ټکانونه دومره زورور وو چې د استانبول د نږدې 14 میلیونه ښار له هسکو ودانیو ګڼو خلکو واټونو او پارکونو ته مخه کړه. تر اوسه د دې سختې زلزلې له امله د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. استانبول چې نیمې په آسیا کې دی او نیم په اروپا کې، د اروپایي برخې یو شمېر دوکانونه له زلزلې وروسته بند شول. د دې زلزلې مرکز د سیلیوري په سیمه کې و چې له استانبول څخه لویدیځ لور ته په 80 کیلومتره کې پراته ده. د ترکیې د طبیعي پیښو د ادارې په وینا دا زلزله تر مځکې لاندې په 6.29 کیلومتره کې وشوه. د ترکیې د ترانسپورت وزیر عبدالقادر اورال اوغلو وویل چې له لومړنیو تحقیقاتو چې په لویو لارو، هوایي ډګرونو، ریل ګاډو او فرعي لارو کې ترسره شوي دي، داسې ښکاري چې د زلزلې له امله څه زیان نه دی اوښتی، خو د یوه تن د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي چې هغه هم د زلزلې له ویرې له بالکون څخه ځان لاندې اچولی او ټپي شوی دی. د استانبول د والي دفتر ویلي دي چې د کومې ودانۍ د نړېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی. دی دفتر په یو بیان کې له خلکو غوښتي دي چې هغو ودانیو ته مور نشتې کېږي چې داسې ښکاري چې د زلزلې له امله زیانمنې شوي وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکسپانه کې لیکلي دي چې دای وضعیت ساري او د ولسمشر دفتر یو لارښود خپور کړی دی چې په هغه کې خلکو ته لارښوونه شوې ده که بیا د زلزلې ټکانونه احساس شي څه وکړي. د ترکیې په جنوب او د سوریې په شمال کې 2 کاله مخکې د فبروري په میاشت کې د 1.3 ریختر درجې په کچه زلزلې تر 55,000 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او تر 1,00,000 ډیر ټپیان کړل. د هغې زلزلې له امله په 100,000 کسان بې ځایه شول چې یو شمېر یې لا هم په موقتي کورونو کې ژوند کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اسدی رادیو.
بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمیر افغان مینوال وایي د مطالعې شوق لري، خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي. یو شمیر بارمیشت لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولای شي خپل د خوښي وړ کتاب د کور په ورکه ترلاسه کړي. د اپریل 28 پرون د کتاب نړیواله ورځ وه. د موضوع په اړه جزئیات په دغه راپور کې اوري چې د یوې بهرمیشتې افغاني په غږ پیلېږي.
زړه مغواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم، خو نشم راوړلې.
پالن کې مشت افغانه حنا پردیسوا نوموړي وایي کتابونه او مطالعه سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځان سره راوړي، خو ډېر ځکه نشي راوړلې چې په خبره یې جامع او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړه شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم، خو 40 کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلی. کله 10 یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم دا خبره تاییدوي، وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه کېږي چې ډېر کتابونه واخلي، خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي، خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نو سوړلای بیا یې پرېږدي. د 2-3 ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول، بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتیږي نو سوړلای.
خو یو شمیر بایر میشتی لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه قرار قرار په هواری دوده، او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په ورکه ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو للارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته وګوري او په دوا یا درو ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډیر کم شمیر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کیدی شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونه ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډیری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډیره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل، ځکه چاپ چارې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډیره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي.
خو په پوخا کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو ډیر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا مونږ تر اولیګا، نو به بدل ته ډیر ګران غورځي. حتی چاپ نو په زیات لګخ په قرار راتللو، نو به مونږ هغه د لاور د لارې لیګل، نو هغه به ډیر اقتصادي راتلل. نو اوس زیات پرنټینګ مونږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنې دوروسته په لومړیو کې ډیری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه تر سره کول. خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب پلورونکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم او سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونه ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمیر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري، او ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. د اپریل 28 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډیره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو،
چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسینه لري یو ډول مرسته او همکاري کیده. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.